د مشال ریډیو په یو بل غړی کې ستړي مشه په پښتونخوا کې د سهار لس بجې شوې په روانه غړی کې هم زه منو شاستا سو قربایم ته ملرم چې سهار به مونږ یک مرګ وي په دې غړی کې درته د قبایلی سیمو خیبر پښتونخوا پاکستان افغانستان او نړۍ کې یو شمېر ریپورټونه وړاندې کوو په اخیری برخه کې به یې درته د سولې په لور خبرونه هم وړاندې کوو خو په سر کې د دې سات خبرونه اورو د انیس اجمل نه
السلام علیکم اول د خبرونو سرټکی د پاکستان وزیر اعظم وای دینی عالمان دی د تراګری په ختمولو کې خپل کردار تر سره کړی د ننګرهار چارواکی وای په ناسیانو لسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو په دوه هوایي بریدونو کې د داعش ډلې وسلوال وشل شوي دي او په دمشق کې په دوه چاودنو کې شاوخوا 950 کسان وشل شوي د خبرونو تفصیل د پاکستان وزیر اعظم ویلي دینی عالمان دي د وسلوالو د مفکوري مخه ونیسي او د سخت دریسي ختمولو لپاره د خپلې سیمواره تر سره کړي وزیر اعظم نواز شریف پرون په لاهور کې د دینی عالمانو یوې غونډې ته وویل په نړۍ کې د اسلام په نامه کرکه او نفرت خورول کیږي او د اسلام نوم د دې کرکې نه د آزادولو لپاره د دینی عالمان کار وکړي
مشر کے ممبر سے دینی تربیت
مذہبی عالمان دے جماعت لے ممبر سے خدینی روسنہ ورکے و خلکو تا دی دا اوے لشی چی آغا ٹولنہ دے اسلامی ویلو مستحق نہ دا چی پکی دا مسلکی اختلافات لوجی خلق وشل کی گی و مذہب دے اختلاف سبب جڑی گی دینی عالمان دے لسلن آدھ دی سوال جاج واخلی چی آیا مونگ نوی نسل تا کم دینی تعلیم ورکو آغا دے اسلامی تعلیمات سر سمون خوری او کنا وزیر اعظم نواز شریف زیاته کړه چې په پوځي عملیاتو کې تر ډیره د وسلوالو مرکزونه لمن څوړل شوي دي خو لتراګرې په مکمله توګه د ختمولو لپاره د دینی عالمانو مرسته وکړي د جمعیت العلماء اسلام فیګون لخوا را بلل شوی جرګې د فاټا له خبر پښتونخوا سره د شاملولو خبره رد کړې ده پرون په خبر کې د قبایلی مشرانو تر جرګې وروسته د جمعیت العلماء اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن د اعلامیې په وړاندې کولو سره ویل چې د فاټا د راتلونکي په اړه دې ټول پښتنه وشي مولانا فضل الرحمن زیاته کړه چې له قبایلی سیمو څخه اوس هم شاوخوا 80% خلک بې کوره دي نو د بې کوره شوو خلکو دي د کور شمیرنې په بنیاد مردم شماري وکړل شي په کورمې جنسي کې د نامعلومو وسلوالو په ډسو دوه تنه وژل شوي او څلور زخمیان شوي دي په سیمه کې پولیټیکل چارواکو پرون مشال ویډیو ته وویل چې پرون په ګنجاکو کې د یوې جرګې ګډونوال په لار روانو چې ورباندې حمله وشوه د پیښې ذمهواري لا چا نه ده منلې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وای د ولسی جرګې او ولسوالۍ او شوراګانو ټاکنې باید شفافې وي او په دې بهیر کې د هر ډول مداخلې مخنیوي وشي ولسمشر غنی پرون د افغانستان د انتخاباتي کمیشنونو له مشرانو سره په غونډه کې ټینګار وکړ چې حکومت د شفافو ټاکنو تر سره کولو ته ژمن دی د ولسمشر دفتر پرون اعلان وکړ چې د ولسی جرګې او ولسوالۍ او شوراګانو ټاکنې به راتلونکي کال تر سره کیږي د ننګرهار چارواکی وای په ناسیانو لسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو په دوه هوایي بریدونو کې د داعش ډلې وسلوال وشل شوي دي د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسؤل عطاالله خوږیاڼي پرون مشال ریډیو ته وویل د غبرید پرون د سپینې شې او لال منډې په سیمو کې شوي دي چې پکې د داعش ډلې وسلوال وشل شوي دي دی وایي چې په بریدونو کې ولسي وګړو ته مرګ ژوبله نه ده وختې وسلوالو لا په دې اړه رسنو ته څه نه دي ویلي الته د ننګرهار د چینو لسوالۍ په دیوانه بابا کلی کې د داعش یو لوی قومندان مولوي عبدالقیوم وژل شوی دی د ننګرهار د والي د دفتر لخوا پرون په خبر پاڼه کې ویل شوی دی چې مولوي عبدالقیوم د کابل په دیمه سنگ سیمه کې د جنبش روشنایي په لاریون د خونړۍ حمله تر شا لاس درلود د خبرونو تاسو د مشال ریډیو نه اورئ د شام د بشري حقوقو لندن میشته اداره وای پرن په دمشق کې په دوه چاودنو کې لکتر لگا نه 500 کسان وشل شوی او تر 300 زیات زخمیان شوی دي. چاودنې د بابي صغیر په نوم هدیرې ته نستې شوی دي چې هر کال په سرګونه اهلی تشی ورته د زیارت لپاره ورسی او د چاودنو د وجوهاتو په اړه مختلف رپورټونه دي. د شام سرکاري خبري اژانس سنا ویلي چې د وسلوالو اېښودل شوي دوه بمونه چاودېدلې دي. خو د لبنان المیادین ټلویزیون ویلي چې یو بم د سړک په غاړه ځای پر ځای شوی و او د یو بس د تېرېدو په وخت چاودېدلې دي. د المیادین په حواله دویمه چاودنې او ځانمرګي د بس سره نږدې کړې ده. خو سیمه ییزو چارواکو د جرمني خبري اژانس ته ویلي چې حملې پر هغو بسونو شوي دي چې پکې شیعه زیارت کوونکي ناست وو. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ او د جرمني وزیر اعظم انګلا مرکل با په واشنگټن کې د ملاقات پر مهال د نیټو سازمان پر راتلونکو د ځینو نورو موضوعاتو په ګډون د اوکراین په شخړه خبرې کوي. د سپینې ماڼۍ چارواکو ویلي ولسمشر ټرمپ به د نیټو غړو هیوادونو د دفاعي لګښتونو په مت کې د پوره پیسو ادا کولو په برخه کې پر جرمني ټینګار وکړي. تمه ده چې دواړه مشران به د اوکراین په موضوع د خپلې ګډې ستراتیژۍ په اړه خبرې وکړي. د جارجیا د باتومی د تور سمندرګي په بندرګاه کې د گاړو د تمسه د جرمانی په سر پر راپورته شوی تاوتریخوالي کې لکتر لگا یوشت پولیسو مظاهره کوونکي زخمیان شوي دي. ځایي رسنیو نن خبر ورکړ چې پولیسو پر کاڼو گزارونه کوونکو مظاهره چانو باندې اوښکې بیونکي ګیس او د ربړ ګولې کارولې دي. د جمهوریت خپلواکۍ لپاره کارکوونکي جارجیا میشتې ادارې په خپله ویبپاڼه لیکلي چې دا تاوتریخوالي لا غرستو رامنځته شو چې یو تن په تمسه کې د خپل ګاډي په غلط سې د ودرولو وروسته د جرمانی ورکول نه انکار وکړ. د خبرونو پای
د مشال ریډیو خبرونو ته غوږی چې پکې درته انیس اجمل د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړل. که پروانه غړي کې را سره وي نو په دغه موضوعاتو حال اوریدل شي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په دینی عالمانو غږ کړی چې د بدامنۍ د مخنیوي په لړ کې د زغم او ورورګلوۍ مذهبي احکاماتو خورولو لپاره کار وکړي. د جمعیت علما اسلام لخوا بلل شوی و جرګه کې د قبایلي سیمو د اصلاحاتو حکومتي اعلان رد کړی شوی دی. د یاد ګوند مشر مولانا فضل الرحمان په رواج اکټ هم نیوکه وکړې. د امریکایي کانګرس لخوا په پاکستان د بندیزونو د ریپورټونو په اړه د دفاعي چارو څېړونکي وایي اسلام آباد د ترهګرۍ ضد جنگ کې مهم رول لري.
زموږ په خیال باندې پاکستان تعاون چې کوم بیا غیر انتهایي ضروري دی امریکې لپاره، ځکه تر دلته تعاون بالکل ختم شو. پاکستان باندې بندیزونه لګېدل دا به حالات نور هم خراب کړي.
د پښتونخوا سیمې او نړۍ یو شمېر نور رپورټونه هم لرو. د روانې ګړې په آخري برخه کې د سولې په لور خپرونه کې به د افغانستان د سولې په اړه واورئ.
اوس چې کوم شرایط دي، دی کې هم مشکلات چې دي، اصلي مشکلات هغه ناشي دي د خارجي مداخلو نه، ځکه چې که افغانان خپلو کې کېني نو یقینا جوړ روغه به وکړي.
د هر څه اورېدو لپاره د مشال ریډیو ترڅنګ اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه دي چې هر ورځ د سهار په 9 بجو شروع کیږي او ماخام شپږو بجو باندې سرته رسیږي. دا خبرونه تاسو د ریډیو نه علاوه د مشال ریډیو په انټرنیټي پته mashalradio.com باندې هم اوریدلی شئ. د مشال ریډیو پانه تک ورشي نو تلک نور ډیر معلومات، خپله ویډیوګانې، تصویرونه او هفتواری خبرونه اوریدلی، کتلی او لستلی شئ. راځو د دې غړې اولنې موضوع ته. لکه څنګه چې مخابرونو کې هم واورېدل، د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف په دینی عالمانو غږ کړی دی چې په ټولنه کې او هیواد کې د امن او سولې لپاره د خپل کردار ترسره کړي او د اسلام د سپېڅلي دین مطابق د سولې او امن احکامات دې په ټولنه کې خور کړي او خلک دې په دې خبر کړي چې اسلام د امن دین دی، د سختریزۍ او بدامنۍ سره تعلق نه لري. نوموړي د جهاد د ناسمې تشریح ذکر هم کړی دی. ویلې دي چې ځینې خلک د خپلو مضموم مقاصد لپاره د اسلام او د جهاد غلطه تشریح کوي او په دغه باندې نوې کول په غلطو لارو رواني. په دې اړه مو شیبه وړاندې د خپل خبريال د اسلام آباد زموږ خبريال احمد الله سره خبرې کړې دي. هغه وایي
پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په ملک کې په عالمانو باندې زور راوړی دی چې په دې ټولنه کې د یووالي او د حقیقي اسلامي تعلیماتو پر ضد چې کومه بې بنسټه پروپاګاندا کیږي نو هغه له میزه وړلو کې د خپل کردار چې کوم دی هغه ولوبوي. دغه جامعه نعیمیا کې چې کومه یو سیمینار شوی و تېره ورځ په هغې ته د وزیر اعظم وینا وه چې عالمانو سره به په ګډه په ټولنه کې د انتشار خپرولو ټول کوششونه چې کوم دي هغه د ناکامه جوړولو هڅې کوو چې د هېواد چې کوم د امن مرکز جوړ کړی شي. وزیر اعظم ویلا و چې په ټوله نړۍ کې اسلامي تعلیمات د خپل حقیقي روح تر مخه وړاندې کړی شوي نه دي، خو عالمانو د منبر او محراب د لارې د بېلابېلو چیلنجونو مقابله کولو او د اسلام حقیقي تشخص کوم چې دی هغه را مخې ته کولو کې خپل کردار چې کوم دی هغه ترسره کړی دی. وزیر اعظم دا هم وینا وه چې د ترهګرۍ لپاره دینی دلایل چې کوم دي هغه ورکولی کېږي چې موږ به کوشش کوو چې دغه چې کوم دي هغه رد کړو او دا قسمه چې په راتلونکي وخت کې کوم دي هغه ونه کړلی شي. د وزیر اعظم دا هم وینا وه چې موږ به اوس د فتوو نه مخکې وتل په کار وي او اسلام چې کوم حقیقي بیانیه ده نو هغه د نن ضرورت هم دی او هغه به د ولس مخې تکدو نو هله به په دې ملک کې چې کوم دا وران صورت حال دی دا به ښه کېږي. وزیر اعظم دا هم وینا هم وه چې عالمان چې کوم دي هغه دې ولس ته ووایي چې مسلمه ټولنه چې کومه ده یا مسلمانه ټولنه چې کوم ده هغه کومه یو ده په هغې کې دی چې څنګه د مسلک اختلافات په وجه باندې چې کوم خلک وجلې کېږي یا چېرته چې اقلیتونه چې کوم دي هغه غیر محفوظه وي او هغلته چې مذهب اختلافات او تفرقه جوړېږي نو دغه نه ده په کار ده چې عالمان دې لړ کې خپل صحیح کردار ولوبوي او ولس ته دا ووایي چې یعنی مسلمانه معاشره چې کومه ده هغه کومه یو ده.
د مشال رادیو
د اتوار د ورځې
19 پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم یو لسو بجو
پرګنې
په 12 نیمو بجو
د نیمې نړۍ غږ
په پاوکم یو بجا
د مسافرو غړې
په 8 منټه د پاسا یو بجا
حجرا
په 8 منټه د پاسا 2 بجو
هارون بچا هنري غړې
په 2 نیمو بجو
د مشال مرکا
په 3 نیمو بجو
د باختر ستوري
په پاوکم 5 بجو.
د مشال ریډیو خبرونه ته اوږی دغه د مشال ریډیو د نن ورځې د هفتوارو پروګرامونو ترتیب مو واورید. په روانه غړی کې د دغه ترتیب اولنې پروګرام د سولې په لور درته د دې غړی په خره کې وړاندې کوو. راځو د ریپورټونو لړۍ ته. پرون د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ګن په بلنه د قبایلی سیمو د اصلاحاتو په اړه یو جرګه شوه چې پکې د یادو سیمو له خیبر پښتونخوا سره یو ځای کولو فیصله رد کړل شوې ده او له وفاقي حکومت غوښتنه وشوه چې د قبایلی سیمو د مستقبل په اړه دی نیخ په نیغه له ځایي خلکو نه پښتنه وشي. د یاد ګوند مشر مولانا فضل الرحمن په دغه موقول چې په دې اړه یې له وفاقي حکومت سره خبرې اترې روانې دي نو ځکه لا هم احتجاج نه کوي. په دې هکله نور حال د پیښور نظم خبریال شبیر احمد جان راکوي.
د دغه جرګې مشرکونکي د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې مشر مولانا فضل الرحمن د جرګې اعلامیه اعلان کړه او ویې ویل چې دغه جرګې پریکړه کړې ده چې د فاټا په خیبر پښتونخوا کې زم کېدل نه مني.
ان شاء الله عزیز پدغه سفر کې به مشورې هم جاری ساتو، رائے به اخلو، رهنمایي به اخلو او جسوره مشکل وسیله تر هغه اده پورې ور غړای چلو.
دوی ویل چې د وفاقي کابینې د اصلاحاتو رپورت د تزادات ښکار دی او نه خو د زم کېدو ښکار خبره کوي او نه د زوړ نظام د ختمولو.
ارته وایي چې زه فلحال نه انتظام نه کوم دا فیصله به زو کارو بعد وي. ارته وایي چې زه په 2018 کې صوبایي سیټونه پیدا کوم په فاډا کې نه دا تزاد ده. کچېرې انتظام نه وي نو بیا اسمبلی صوبایي سیټونه نه شي راتلای او که څه دې اسمبلی صوبایي سیټونه پیدا کوي بیا دې
مولانا فضل الرحمن وای چې د اف سی ار په ځای چې دوی کوم نوی رواج اک د ټولو قبایلو لپاره اعلان کړی دی په هغې هم لا تر دې دمه څوک نه دی پوهې ځکه چې د هر یوې ایجنسۍ او قبیلې خپل روایت دی چې د هغې تر مخه هغوی خپلې پریکړه کوي نو څرنګ به یو رواج اک په ټولو یو شان لاګو کوي. دوی
وایي چې زه اف سی ار ختموم، جرګې سیستم به ختم شي، رواج اک برابر راجوړ کې به خپل رواج وي، په مومندو کې به خپل رواج وي، په کوربه کې به خپل رواج وي، په
جرگی کی معیارات بھی ہر چاہ نو کم رواج میں معتبر. مولانا فضل الرحمن اویل چی خوشہ اتیا فیصد قبائل اوس هم بے کور دی او حکومت پدیڑ هم غلط بیانی کوي او کله چی دا ټول بے کور شوی خپل کورونو ته واپس شي نو د خانه شماره په بنیاد دی د دوی مردم شماری وکړی شي خپل کړنلارې په هکله مولانا فضل الرحمان زیاته کړه چې د مرکز لخوا د دوی په غوښتنو باندې سخت رد عمل نه دی راغلی او د دوی مرکز سره په دې باندې اوس هم خبرې اترې روانې دي. حاضر وخت د دوی په وینا احتجاج ته ضرورت نشته دی او که چېرې حکومت د دوی خبرې ونه منلې نو د عین او قانون دننه به خپل هلې ځلې جاری ساتي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
بلخوا تیر ورځ د قبایلی سیمو د پارلیمانی غړو مشر الحاج شاجی ګل اپریدی مشال ریډیو ته وویل چې په راتلونکي هفته کې دوه آئینی ترمیمونه قومي اسمبلی ته وړاندې کیږي چې یو یې قبایلی سیمو ته د سپریم کورټ او هایکورټ د واک اختیار غځولو په اړه دی او بل دغه سیمې د خیبر پښتونخوا صوبې سره د شاملولو په هکله دی. نوموړی وایي که څه هم ځینې خلک د قبایلي سیمو د اصلاحاتو د سپارښتنو مخالفت کوي خو دوی په پارلیمان کې موجودو واکمنو او مخالفو ګوندونو باور ترلاسه کړی دی چې ډیر زر به په پارلیمان کې دغه اصلاحات منظور کړل شي. نور تفصیل پېښور د غلام غوث رپورټ کې اورو.
شاجی ګل اپریدی وایي قبایلي سیمو ته د سپریم کورټ او های کورټ د دایره غځولو د ترمیمي بل لپاره ساده اکثریت پکار دی خو قبایلي سیمو ته د پښتونخوا په اسمبلی کې د برخي ورکولو او په مرحله وار توګه قبایلي سیمې د پښتونخوا سره د شاملولو لپاره به هم دوی د پارلیمان په دریو کې دوه برخي حمایت په اسانه ترلاسه کړي.
او سپیکر صاحب دواړو دا یقین دہانی راکړه چې انشاءالله په ډېره روانه هفته کې به موږ دا بل هم ټیبل کوو. د های کورټ او سپریم کورټ خو په 51% باندې ایکسټینشن کیږي خو دا آئینی امینمنت چې کوم صوبې اسمبلی سیټونه دغه لپاره 2/3 میجارټي ضرورت دی نو انشاءالله چې موږ ته به په 2/3 میجارټي کې څه مسله نه وي.
بلې خواته فاټا سیاسي اتحاد په 12 مارچ د اصلاحاتو په لړ کې اسلام آباد ته یو لاریون اعلان کړی و خو د فاټا سیاسي اتحاد مشر نثار مومن وایي د مارچ په 2 نیټه چې وفاقي کابینه د قبایلی سیمو د اصلاحاتو منظوري ورکړه نو د هغې وروسته دوی خپله تګلاره بدله کړه. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک دو ورځې وړاندې د اصلاحاتو په منظور کړی شوی سپارښتنو په دې وجه نیوکې کړې وې چې دغه سپارښتنو کې زیات واک اختیار گورنر ته ورکړی شوی دی. خود قبایلی سیمې د وکیلانو د ټولنې یو مشر اعجاز مومن وایي یو ځل چې د سپریم کورټ او های کورټ اختیار قبایلی سیمو ته وغځول شي نو نورې ستونزې او قانوني نکتې بیا خپله حل کېدلی شي.
خبره ده چې په 2018 کې به ان پی اګانو ته نمائندگی ورکو هغه به په اسمبلی کې ناست دي خو د هغوی فنډ د هغوی اختیارات به د ګورنر سیکریټ نه چلیږي نو دا یو ډېره غیر منطقي غونډه کې خبره ده. داسې کېدی نه شي چې کله بیا د های کورټ سپریم کورټ اختیار موږ سره راشي نو دا به په هغې کې مونږ چیلنج کوو نو بیا چې د پاکستان آئین څه وایي هغه هغسې به کېږي. نو زما په خیال کې دا ریفارمس چې کوم زمون سره کوم مشوره شوی او په 2 مارچ باندې دا غی کوم اعلان شو هغه د بنګ ډیر په خنه نظر باندې کتل و سم ورته په خنه نظر باندې ګورو.
یاد دی وی چې مولانا فضل الرحمن د قبایلی سیمو لپاره د اصلاحاتو سپارښتنی رد کړی وی او په سپریم کورټ کې هم د فاټا ګرین الاینس لخوا د دغه سپارښتنو د چیلنج کولو لپاره یو درخواست هم جمع کړی شوې دی. خو د قبایلی سیمو د پارلیمان د غړو مشر شاجی ګل اپریدی وایي د اصلاحاتو د سپارښتنو مخالفت بکیږي خو هغه به په پارلیمان کې د دغه سپارښتنو د بلونو په منزورولو کې بریا ترلاسه کوي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د سولې پر لور
مشتخبل خاوره. یو نا سا بدرز شو په بس دغه مړی مراده وسته مال ته دومره پراته ولی
ظلم چې ولی بیا ته چې
هر طرح ته بدرنګ زکه چې داغه مین له ژوند د سره نسته دغه
له فهمی له چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کومه ختمیږي
موږ ته انده امید نور نه غواړي چې موږ به ګنا ځمنه کتابونه ته کینی ټول تخپل فالو غواړي چې نور غور باندې
د سولې आवाज دی
د سولې پرلو
د خپل منځي او شخړو د حل سولېزي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري
د مشال لري خبرونه ته غوږی په روانه غړی د روانه غړی په اخره کې درته د سولې په لور خبرونه هم وړاندې کوو او ریدلې مهیروي ورزو د ریپورتونو سلسله ته په دې ورستیو کې د امریکا د کانګرس یو غړی د یو بیل په وړاندې کولو سره ویلي چې پاکستان دې د ترهګرۍ مرسته کوونکې هواد وګرځول شي بلخوا په پاکستان کې ځینې کارپوهان وایي د امریکا د کانګرس غړیو لخوا د داسې وړاندیزونو مقصد په پاکستان فشار اچول دي او د دواړو هوادونو ترمنځ همکارۍ ته ضرورت ځینې کارپوهان بیا دا نظر هم لري چې موجوده حالاتو او د ولسمشر ټرمپ انتظامی ته په کتو سره داسې ښکاري چې امریکا به با پاکستان ترهګر هیواد وګرځوي تفصیل د اسنیس اجمل رپورت کې ورو
د امریکا د کانګرس یو غړی په کانګرس کې یو بل وړاندې کړی چې پکې ویل شوی پاکستان د ترهګرۍ مرسته کوونکې هیواد وګرځول شي د دې بل په اړه به امریکایي ولسمشر په نوي ورځو کې دا پریکړه وکړي چې آیا پاکستان د نړیوالې ترهګرۍ ملاتړ کوي او کنه په پاکستان کې ځینې کارپوهان وایي د امریکا لخوا د داسې وړاندیزونو مقصد پر پاکستان فشار اچول دي کارپوه حسن عسکری وایي امریکا په پاکستان او په دې منطقه کې د ترهګرۍ ضد مبارزې لپاره د پاکستان مرستو ته اړتیا لري نو د ترهګرۍ ملاتړ کوونکي هیواد ګرځولو سره به امریکا خپل مرسته کوونکي بیلي
امریکا په کانګرس کې ډېرې داسې کسان دي چې د پاکستان مخالفه او د هند ملګری دي او هغوی څو وارې پاکستان د ترهګرۍ ملاتړ کوونکي هیواد ګرځولو وړاندیز کړی دی د ولسمشر اوباما په وخت کې هم داسې وړاندیزونه شوي وو نو زما په خیال امریکا به پاکستان یو ترهګر هیواد ونه ګرځي ځکه چې امریکا سره په دې منطقه کې بې له پاکستانه داسې کوم بل ملګری هیواد نشته چې د ترهګرۍ ضد ورسره مبارزه وکړي هند ایران او یا مرکزی آسیا هیوادونه به په دې منطقه کې له امریکا سره د ترهګرۍ ضد مبارزه ونه کړي او نه یې کولای شي
بلخوا کارپوه اجاز خټک وایي په امریکا کې د ولسمشر ډونلډ ټرمپ انتظامی او د پاکستان او افغانستان موجوده حالاتو ته په کتو سره داسې امکانات څرګندېږي چې امریکا به پاکستان د ترهګرو ملاتړ کوونکي یو هیواد وګرځوي نوموړی زیاتوي
خبره دې امکانات وي کنه چې څه امکان زیات وي کمی څو فیصد فروش لري کېږي بنو کېږي څه خبره راجمه شوې دي ځکه دا یو خو امریکې کې د ټرمپ کوم اپروچ دی او ټرمپ نه لاو ریپبلیکنز اپورټ دی نو ریپبلیکن هغه کمپرومایز هم ډېر پاسانه کولی شي پاکستان سره زور استعمالولو خو ته ایګنی بین الاقوامي تعلقات کې زور استعمال ډیموکریسي مقابله کې آسان وي او ټرمپ هغه مقابله کې نور آسانه دی افغانستان کې فوجي نه زیاتوالو خبرې کېږي پاکستان روم دا غنی چې امریکا او انډیا ډېر زیات دښمنان او پاکستان رورو ځان امریکای سره ډېر زیات تماس لري ورانه باندې غواړي خو ډېر تماس نه لري او وګوري چې هغه چین سره او روس سره تعلقات دي لګیا دي
بل خو د امنیتي چارو په ریټایرډ بریګیډیر سعد محمد خان وایي د پاکستان او امریکا ترمنځ همکاري ډېره ضروری ده او کله همکاري ختم شوه نو په سیمه کې به حالات نورم د خرابېدو اړختب لاړ شي
کانګرس پاکستان باندې بندی زور لگے دو خبر کی امریکہ تعاون جاری ساتھی خیال مند پاکستان تعاون سے کمزیا گئے انتہائی ضروری ہے امریکہ تعاون بالکل ختم شو پاکستان والے بندی زور لگے حالات نور خراب کی زما پر خیال مند امریکہ فوج سے کمزیا گئی اور بچے فیصلہ کرے تھا صحیح بھائی یہ پاکستان سر آباد سنا سے تعلقات کا تو پاکستان مجبور ہے سر وہ تعلق و سر تعاون و سرا
یاد دی چې د تیر کال په ستمبر میاشت کې هم په امریکایي کانګرس کې وړاندیز شوی وو چې پاکستان د ترهګرۍ ملاتړ کوونکي هیواد وګرځول شي
په پاکستان کې د اقلیتونو له کړه وډک ژوند
خو افسوس خبره دا ده چې هغه مونږ تر نن وخت پورې پاکستاني نه تصور کوي.
زما سره په بازار کې خپله وایف هم رواني پولیس والا زه ته ډېر وایم چې زما وایف ده خو ما سره پروف نشته.
مونږ ته دومره اجازه پیش چې مونږ یو چرچ وځو آخر ولې
د دغو پښتنو ځوابونه له سیمې سیاسي مشرانو او چارواکو اخلو.
مونږ په خپل مرکزی شورا کې هم قرارداد پاس کړی چې د دوی د چرچونو د دوی د ګوردوارو مکمل حفاظت وکړي.
زمونږ جنرال چې کوم دي پاغې باندې اخلیتونه تر ټیکټ ورکړي
د بلاستنی موږ په خپل ډول چرچونو دی پارلمان کې
دا هر څه په پرګنې خبرونه کې له انیسا اجمل سره د هر چهار شنبه یا شروع پورس پوکم سلور بجې او د هر یک شنبه یا اتوار پورس نه نیمه بجې
د مشال ریډیو خبرونه ته غوښیږي. په پاکستان کې د ترهګرۍ پر ضد قومي اکشن پلان پالیسۍ په عملي کولو ډېر نیوکه کیږي. ځینې اپوزیشن ګوندونه تور پورې کوي چې په سمه توګه نه دی عملي شوی او له وجې یې ترهګري لا هم ختمه نشوه. حکومت یې نه مني او وایي چې دوی قومي اکشن پلان تر لاندې ډېره کامیابي ترلاسه کړې ده. په دې هکله تفصیل درته بشیر ګواخ وړاندې کوي.
په دې روسو کې د پاکستاني پوځي افسرانو تر وی غونډې وروسته د پوځ د عامه اړیکو څانګې د ترهګرې سره مبارزې په اړه یو خبر پاڼه خپره کړه. ډان ورځپاڼې لیکلي چې د خبر پاڼه کې دا تاثر ورکړل شوی و چې د قومي اکشن پلان عملي کولو لړکې ملکی حکومت کم او پوځ ډېر کار کړی دی. تر دې مخکې د پاکستاني وزیر اعظم په مشرۍ د ملکی چارواکو یو غونډه شوې وه. په هغه کې ویل شوی و چې د ترهګرې په ضد به سخت ګامونه اخیستل کېږي. ورځپاڼې لیکلي چې د پوځ دغه خبرې نه نوې دي او نه هم تر ډېره حده بې ځایه، خو ځینې پوښتنې راولړی. په لیکنه کې راغلي چې د پوځ لخوا د ملکی حکومتي چارواکو تر غونډې وروسته داسې بیان ورکول کېدای شي ځینې خلک د لاسوهنې او یا هم د ملکی حکومت د خبرو ردولو په مانا واخلي. ډان لیکلي چې که پاکستان غواړي ترهګري ختمه کړي نو ټولې ادارې باید لومړی په خپل منځ کې باور زیات کړي او بیا باید همکاري پراخه کړي. همداراز باید تر قومي اکشن پلان لاندې د عمومي اقداماتو په ځای په ځانګړو ګامونو اخیستو خبرې او عمل وشي. په لیکنه کې ویل شوی دا ښه خبره ده چې د پاکستان پوځ له خپل حکومت غوښتي چې د مدرسو تعلیمي نصاب کې دي اصلاحات وشي. همداراز دا هم ضروری ده چې ټول تعلیمي نصاب ته دی کتنه وشي. اوس صوبایي حکومت کولی شي تعلیمي نصاب کې بدلون وکړي، خو په مقاله کې زیاته شوی چې ډېرې ستونزې له مدرسو راولړېږي چې باید تر خاصې پاملرنې لاندې وي. ډان ورځپاڼې لیکلي چې د پوځي عدالتونو مودې غځول د پوځ خواهش دی چې د پاکستان ملکی عدالتونو بهتری مخه نیولې شي. د ورځپاڼې په خبره د پاکستان حکومت باید له دې موقع ګټه والي او د پوځي عدالتونو مودې غځولو پر ځای د خپلو ملکی عدالتونو د ښوالي لپاره ګامونه پورته کړي. په دې لیکنه کې وړاندې ویل شوی چې که ملکی حکومت د قومي اکشن پلان په عملي کولو کې پاتې راځي نو دا به په خپله دوی ته ستونزې جوړوي. نو ښه خبره دا ده چې زر تر زره د سخت دریځۍ مخنیوي لپاره ضروري ګامونه واخلي.
د ترهګرۍ د مخنیوي دغه پلان شل نکات لري او په 2014 کال کې د پېښور آرمی پبلک سکول باندې وسلوال برید نه وروسته د 2015 کال په جنوري کې په ټولګندیزه غونډه کې د پاکستان ټولو سیاسي ګوندونو د پاکستان وفاقي حکومت او پوز په متفقه توګه منظور کړی و او د هغې وروسته د وسلوالو خلاف د ضرب عزب عملیاتو په حواله باندې هم ډېرې ادعاوې شوې دي چې تر ډېره حده یې سیلونکي هم کامیاب بلي، خو د دغه نورو شلو نکاتو په حواله باندې لا هم نیوکه کیږي.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاري.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره دی یو لیست خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکارې دوه؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشر په بدل چې دا زم خاورې کې حاکم پاتې شوی دی چې غالب
دا د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وای که مونږه دا جدوجهد خدای خدمتګار نه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې او ټاک چرته
هلته بادشاه خنمال یو کافی را په دې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلې او پښتون را ته بابا یې څه پخوارې ځای خولي
د هر څه د مشالډو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس
د مشال ریډیو خبرونه اوري چې پکې د رواني غړې نیمایي ته ورسېدلو په پښتونخوا کې د ورځې لس نیمه بجې د انساجمن نه بعد خبرونه لنډیز واورو.
د پاکستان وزیر اعظم مولوی دینی عالمان دی د وسلوالو د مفکورې مخاوني سي او د سخت دریسي ختمولو لپاره د خپلې ذمہواري تر سره کړې. وزیر اعظم نواز شریف پرین پلاور کې د دینی عالمانو یو غونډه ته وویل په نړۍ کې د اسلام په نامه کرکه او نفرت خورول کېږي. د اسلام نوم د دې کرکې نه د سادولو لپاره د دینی عالمان کار وکړي. د جمعیت العلماء اسلام چې ګوند له خوا بلل شوې جرګې د فاټل خبر پښتونخوا سره د شاملولو خبره یو واری بیا رد کړې ده. پرون په پیښور کې د قبایلي مشرانو تر جرګې وروسته د جمعیت العلماء اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن د اعلامیې په وړاندې کولو سره وویل چې د فاټا د راتلونکي په اړه دې ټول پښتانه وشي. په کرم ایجنسۍ کې د وسلوالو په ډزو دوه تنه وژل شوي او څلور زخمیان شوي دي. الطاف غنی ولسمشر محمد اشرف غنی وای د ولسی جرګې او ولسوالۍ او شوراګانو ټاکنې باید شفاف وي او په دې بهیر کې د هر ډول مداخلې مخنیوي وشي. ولسمشر غنی پرون د افغانستان د انتخاباتي کمیشنونو له مشرانو سره په غونډه کې ټینګار وکړ چې حکومت د شفافو ټاکنو ترسره کولو ته ژمن دی. د ننګرهار چارواکي وای په نازیانو ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو په دوو هوایي بریدونو کې د داعش ډلې وو وسلوال وژل شوي دي. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د شام د بشري حقوقو لندن میشته اداره وای پرون په دمشق کې په 2014 کې لږ تر لږه 50 کسان وژل شوي او تر سلو زیات زخمیان شوي دي. 14 د باب الصغير په نوم هدیرې تشوي دي چې هر کال په سرګونه اهل تشوي ورته د زیارت لپاره ورسي. او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ او د جرمني وزیر اعظم انګلا مرکل با په واشنگټن کې د ملاقات پر مهال د نیټو سازمان پر اکون کې او د سنو نورو موضوعاتو په ګډون د اوکراین په شخړه خبرې کوي.
د مشال ریډیو خبرونه تا وګی چې پکې درته انیس اجمل د دې سات د خبرونو لنډیز وړاندې ک او اوس پام وکړي چې د پاکستان کورونی ورسپاڼو په خپلو اداریو کې کوم موضوعات ته ځای ورکړي. په اسلام آباد کې زمونږ خبريال سراج ظهیر د زنو اداریو مهم ټکی راغونډ کړي او تاسو ته اوروي.
نن ایکسپریس ورسپاڼه خپل ادارې په پوزي عدالتونو او په قومي اسمبلی کې د ځینو ګوندونو لخوا د دې په مخالفت لیکلې ده او وایي په دې کې هیڅ شک نشته چې په ملک کې د ترهګرۍ او سخت دریځۍ د خاتمې لپاره د غیر معمولي اقداماتو کول ضرورت دی او د دې قوم او ریاست د تحفظ او سلامتیا لپاره ضروری ده چې یو وار بیا پوزي عدالتونه جوړ کړل شي. ادارې د جمعیت علماء اسلام فیډرال د مشر مولانا فضل الرحمن او د پاکستان پیپلز پارټي د مخالفت پترس کې لیکي چې باید پدې کې دورای ونه ساتل شي او تر هغه غریب په هیڅ جوړ له اسلام او مذهب سره ونه تړل شي. خو باید دا هم په نظر کې وساتل شي چې وسلواله مذهبي او فرقه ورانه ایجنډا په کام مسلط کړي ده. ادریا اخري کې لیکي اوس چې د پوزي عدالتونو معاملې په پارلیمان کې پورته ده نو هیله ده چې پدې کې به هیڅ ځنډ پیدا نه کړي شي او د یوې قانون سازي په ذریعه به د وسلواله لار ونیول شي. د دې ترڅنګ د پاکستان اکثره مقامي ورسپاڼو خپل ادریې د امریکای په کانګرس کې د پارلیمان د غړو لخوا د پاکستان مخالف بل باندې لیک کړي. په دې کې د پیښور نه خبرېدونکو مشرک ورسپاڼه خپل ادارېږي کې وای د امریکای کانګرس کې د پارلیمان د غړو لخوا د پاکستان مخالف بل راوړلو روایت برقرار وساتلې شو او یو وار بیا بل وړاندې کړي شو چې پکې ویلې شوی چې پاکستان د ترهګرو مرسته کوي او په دې ملک ادبار نشي کېدی. ادارې زیاتوي په پاکستان باندې تورونه لګول او تنقید کول سنوي خبره نه ده. وړاندې هم داسې شوي اوس خو د دې مقصد د امریکایي صدر ډونالډ ترامپ لخوا راپورته کړی شوی هوا ته نور هوا ورکول دي. ادارې اخري کې لیکي باید چې امریکا د دې خبرې ادراک وکړي چې پاکستان په خپل د ترخګري کار ملک دی او لتی رسو کلونو راسي د دې د خاتمې لپاره یو شمېر قرباني ورکړې دي او د ترخګري خلاف جنگ کې بوخت دي او غټ ثبوت یې په شمالي وزیرستان کې ضرب عزب اپریشن دی او دا اوس شروع کړل شوی رد الفساد اپریشن هم دی چې د یو شمیر وسلوالو پر ضد یې کامیاب عملیات کړی دی.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
په افغانستان او پاکستان کې د امریکا د پوځي ستراتیژي چارواکي جنرال جوزف ووټل د امریکایي کانګرس پی کمیټې ته په سیمه کې د ترهګرۍ ضد حالو ځلو په اړه خبرې کړي چې د امریکایي سینټ پوځي خدماتو کمیټې په خپل ویبپاڼه خبرې کړي دي. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼې په افغانستان کې د امریکایي جګړې په ترڅ کې دغه هیواد پوځي کمانډرانو د نوي ستراتیژۍ په اړه مقاله خپره کړې ده. د دې دواړو لیکنو مهمې برخې درته ملیحه امیرزاده وړاندې.
د امریکایي سینټ د پوځي خدماتو کمیټې پر خپل ویب پاڼه په افغانستان او پاکستان کې د ترهګرۍ ضد هلو ځلو په اړه د جنرال جوزف ووټل څرګندونې راخستې دي چې نوموړي د زیارت په ورځ د امریکایي کانګرس یوې جرګې ته د معلوماتو ورکولو په وخت کړي. جنرال ووټل په افغانستان او پاکستان کې د امریکا د پوځي ستراتیژۍ مسؤل دی. ویب پاڼه د نوموړي له خولې په پاکستان او افغانستان کې د فعالیت لرونکو شلو وسلوالو تنظیمونو چې امریکا د ترهګر تنظیمونو په فهرست کې اچولي دي په ذکر کولو سره وایي چې په دغو ډلو کې اوه په پاکستان کې دي. د ښاغلي ووټل په خبره تر څو دغه ډلې په پاکستان کې خوندي پټنځایونه لري تر هغو به په افغانستان کې اوږدمهاله ثبات ته ګواښ ورپېښوي. په دې کې حقاني شبکه تر ټولو زیاته د اندېښنې وړ ده. نوموړي ویل پاکستان د حقاني شبکې خلاف کوټلي ګامونه نه دي اخیستي او زیاته کړه امریکا وار په وار پر پاکستان غږ کړی چې د وسلوالو د خوندي پټنځایونو خلاف د ګامونه پورته کولو ترڅنګ په قبایلي سیمو کې د امنیتي حالاتو د ښه کولو لپاره ګامونه پورته کړي. نوموړي ویل د پاکستان او افغانستان ترمنځ په سیمه کې د ناکراري د له منځه وړلو په لړ کې پوځي همکارۍ ته خوشبینه دی. د پاکستان پوځ په قبایلي سیمو کې د ترهګرۍ خلاف کاروایي ته دوام ورکړی دی چې په افغانستان کې د ائتلافي عملیاتو د بقا لپاره ضروري ده. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي امریکایي کمانډانان د ولسمشر ډونلډ ټرمپ له انتظامیې په افغانستان کې د سرتیرو شمیر زیاتولو غوښتنه کوي. تیره میاشت د امریکا سینټ ته په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو مشر کمانډان جنرال جان نیکلسن ویل د هیواد اوږدترینه جګړه پر ځای ولاړه ده او په افغانستان کې د سو زرو سرتیرو د کمی خبره راپورته کړه. دا مهال په افغانستان کې 14,000 بهرني ځواکونه موجود دي چې خواوشا 8,400 امریکایان دي. د زیارت په ورځ په افغانستان او پاکستان کې د امریکا د پوځي ستراتیژۍ مسؤل جنرال جوزف ووټل ویل امریکایي پوځي مشران په یو نوې ستراتیژۍ کار کوي چې له مخې به په افغانستان کې زیاتو امریکایي سرتیرو ته ضرورت وي. ورځپاڼه لیکي تر دې مخکې چې ولسمشر ټرمپ د ځواکونو د زیاتولو فیصله وکړي دا به ښه وي چې نوموړي اول په افغانستان کې د جګړې د پوره جاج اخستو امر وکړي او دا معلومه کړي چې آیا هلته د نورو امریکایي سرتیرو په لیږلو سره په زیات شوي یاغیتوب کې کمی راتلی شي که څنګه.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د مشال ریډیو خبرونو کې ورزو یو نړیوال ریپورت له هغه ورسته چې هالند د ترکی د بهرنو چارو وزیر جاستا اجازه ورنه کړه چې په دغه هیواد کې کینی د دواړو هیوادونو ترمنځ تعلقات لا ډیر نازک شوي دي. ترکی او هالند دواړه د ناتو غړي دي او د ترکی ولسمشر ویلي چې هالند د نازیانو پاتې شونې ده او دا غي په مثال یې ګام کړی دی. د فرشته اجلالزی په ریپورت کې تفصیل اورو چې د ترکی د بهرنو چارو وزیر ولی هالند تروان وو او هالندي چارواکو د دې پیښې په اړه سو ویل.
د هالند صدر اعظم مارک روته د ترکیه د ولسمشر اورستي سرګندونی له چوکاټه وته او له لیونتوب ډکه بللی دي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون د هالند پاړه په خبرو کې وویل هالند فاشیست او د نازیانو پاتیشونه هیواد دی. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون وویل
بونلار نه سیاست بلیور
د هالند حکومت د نړیوال سیاست او ډیپلوماسۍ په اړه هیڅ معلومات نه لري. هغوی عصبي او بزدلانه چلند کړی. هغوی فاشیستان دي. د ترکیه ولسمشر پرون په استانبول کې یوې غونډې ته د لخش مړکه وینا وکړه. هغه د هالند حکومت ته په خطاب کې وویل څومره چې کولای سي زموږ د بهرنیو چارو وزیر خپل هیواد ته له سفره منع کړي موږ به هم وګورو چې تر دې وروسته ستاسو الوتکې په څه ډول د ترکیې په خاوره کې کوچني. د هالند حکومت پرون د ترکیه ویلو ته چې د هغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو پکې سپورو د ناستې اجازه ورنکړه. چاویش اوغلو غوښتل چې د هالند په روتردام ښار کې په یوې غونډه کې ګډون وکړي. د دې غونډې هدف په اساسي قانون کې د هغه تعدیل په اړه چې د ترکیې حکومت د ولسمشر اردوغان د صلاحیتونو د زیاتولو لپاره په پام کې نیولی په هالند کې د میشتو ترکانو نظر اخیستل و. ټاکل شوی چې د اپریل په 18 د ترکیې په اساسي قانون کې د تعدیل په اړه عمومي نظر پوښتنه وسي. د هالند د روتردام ښاروال احمد ابو طالب ویلي چې مخکې تر دې چې د چاویش اوغلو الوتکه ورسي له ترکیې چارواکو سره ژغېدلی و او هغوی ته یې خبر ورکړی چې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر امنیت او عامه نظم ته د خطر له امله په روتردام کې په غونډه کې ګډون نسي کولای. د هالند صدر اعظم مارک روته هم پرون وویل چې د ترکیې د حکومت وزیرانو ته مناسبه نه ګڼي چې د هالند په خاوره کې کمپاینونه وچلوي. مارک روته وویل موږ هالند ته د سفر په اړه د ترکیې له چارواکو سره خبرې کړې وې. موږ هغوی ته وویل چې له داسې کتنې سره موافقه نه لرو، ځکه دا د ترکیې یو وزیر دی او فکر نه کوو چې د ترکیې وزیرانو ته به مناسبه وي چې د هالند په خلکو کې چې شاید د ترکیې پاسپورټونه لري د هالند په خاوره کې کمپاین وکړي. دې مسلې د ناټو د دواړو غړو په اړیکو کې کړکېچ پیدا کړی دی. د هالند صدر اعظم ویلي پوهیږي چې د ترکیې چارواکي په قهر دي، خو له ترکیې سره د شو اړیکو غوښتونکي دي. مارک روته ویلي موږ له ترکیې سره د شو او پیاوړو اړیکو د ټینګولو لپاره خپلې ټولې هڅې کوو. موږ په پیل کې له ترکیې سره رسمي روابط غواړو، خو نن د دواړو هیوادونو د رسمي اړیکو لپاره ښه ورځ نه وه. له هالند پرته یو شمېر نورو اروپایي هیوادونو هم پر خپله خاوره د ترکیې د حکومت او د ولسمشر اردوغان د پلویانو د تبلیغاتي کمپاینونو مخنیوی کړی چې جرمني، اتریش او سویس کې شاملېږي. د ترکیې سیاستوال په دې هڅه کې دي چې په هغه هیواد کې تر نظر پوښتنې مخکې د هغو ترکانو رایه ترلاسه کړي چې په اروپایي هیوادونو کې اوسېږي. دا په یوه اونۍ کې دوهم وار دی چې د ترکیې ولسمشر د یوه اروپایي هیواد په اړه په خبرو کې د نازیانو یادونه کوي. اردوغان د مارچ په 15 د جرمني چارواکو په اړه په وینا کې وویل چې د نازیانو په څیر چلند کوي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
ورځو افغانستان ته. په ننګرهار کې یو شمېر جنکۍ وایي لکه څنګه چې په خارونو کې جنکو ته تعلیمي سهولتونه دي، دغه شان په کار دي چې د کلو او وروسته پاتو سیمو جنکو ته هم ورکړل شي. دوی وایي په اکثره کلیوالو سیمو کې جنکۍ د شپږم ټولګي پورې تعلیم وکړي چې د ښځینه ښوونکو د نشتوالي له امله ترې زده کړې بیا نورې پاتې شي. خو د ننګرهار د تعلیمي څانګې چارواکي وایي چې د ښځینه استادانو ستونزه تر یو حده اواره شوې ده. نور حال د جلال آباد نه د مشال ریډیو خبريال باز محمد عابد را کوي.
په ننګرهار کې یو شمېر ښځینه مدني فعالانې او د ښوونځیو زده کوونکي نجونې وایي چې په کلیوالو سیمو کې نجونو ته د تعلیم هغه اسانتیاوې نه دي برابرې شوي څنګه چې په ښارونو کې شته دي. دوی د پوهنې ریاست له چارواکو غواړي چې د ولسوالیو د نجونو په ښوونځیو کې دي هم د ښارونو د ښوونځیو په څیر سهولتونه ورکړل شي. مدني فعاله کلسوم وایي چې د ښځینه ښوونکو د نشوالي له امله په کلیوالو سیمو کې نجونې په نیمایي کې ښوونځی پرېږدي.
په ننګرهار کې د تیرو کلونو په پرتله نسبتا په ښار کې د نجونو د زده کړې وضعیت یو څه ښه دی، خو بدبختانه په لرو پرتو سیمو کې هیڅ د ښځینه د پاره اسانتیا نشته. که تاسو وګورئ په شینواري کې د ښځینه مکتبونه شته، خو په راګام کې د خزینه او مکتبونه شته، په خوګیانو کې د خزینه او مکتبونه شته خو تړل شوی دي. په هغه سیمو کې چې د خزینه او مکتبونه شته دي او تړل شوی نه، نو هغه فقط داغه کول شي چې تر شپږم ټولګي تر پنځم او تروم ټولګي پورې زده کړو کې په دې خاطر چې د خزینه او سازان نشته دي.
یو بل انجلۍ چې د جلال آباد خار د نجونو په یو خونځي کې په شپږم ټولګي کې زده کړې کوي، د پوهنې ریاست له چارواکو غواړي چې کلیوالو نجونو ته د هم د خار د خونځیو په سیر تعلیمي اسانتیاوي برابرې کړي شي.
زه زینب د نازان علي لیسې د یو تن زده کوونکی یم. لکه څرنګه چې مونږ په خار کې اوسېږو او مونږ ته د تعلیم ته لاسرسی لرو، مونږ د ټولو مشرانو څخه همدا خواهش دی چې په کلي کې د ډېر مکتبونه جوړ شي او زموږ خویندې ټول همدا تعلیم مخته یوسي.
بلخوا د ننګرهار د پوهنې ریاست بیان محمد اسب شینواری وایي چې په یو شمېر ولسوالیو کې د زینه خون کوستونزه اواره شوی او پراتلون کی کال کی بهوم یوشمیر نور ولسوالیو کی د خزینه خون کو د نشوالی ستونزه اواره شي.
افغانستان یو دودیزه او سنتی ټولنه ده، دلته مشکلات موجود وو. یو د دې مشکل نه دا چې خزینه خون کې نوی او خلکو به اجازه نه ورکوله چې شپږم سر نه یا اتم نه پورته جنکه ځکلو کی مونږ په هغه ولسوالیو کې چې هیڅ اټکل نه کېده اوس خزینه خون کې لرو اشاره کې غلجی کې شیرزاد کې درای نور کې روداتو کې او سګنه کال به مونږ په ځنې نور ولسوالیو کې هم چې کم فارغان ورکو د جنو هغه به مقرره وو.
دی وایي چې په کوم خونځو کې چې لا هم خزینه خون کې نه دی ګمارل شوی د نجونو د خونځو لپاره د پاخه عمر او تجربه لرونکي ښوونکي استخدام کړي او زیاتوي چې اوس په اکثره کلو کې نجونې تر دولسمو ټولګیو پورې زده کړې کوي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
مشال اوس تاسو ته د راډیوي خبرونو ترڅنګ نړیوال ویډیوي خبرونه هم درکوي. د نړۍ مهمې پیښې په شپېتو ثانیو کې هر ورځ د پیښور په وخت د ماښام پاتنې موبجو د مشال پر ویب پاڼه او فیسبوک.
د مشال ریډیو خبرونه ته وګي او اوس درته د هفتوار خبرونه د سولې په لور وړاندې کوو. افغان حکومت په 1980 کلونو کې د ولسمشر ډاکټر نجیب الله په مشرۍ هم د هغه مهال وسلوالو ډلو سره د سولې هڅې کړې وې، هغه ولې ناکامه شوې او اوسنی حکومت ترې څه زده کړه کولی شي؟ دا د نن ورځې د سولې په لور خبرونه موضوع ده چې بشرګواخ یې تاسو ته وړاندې کوي.
د سولې پر لور
نن د سولې پر لور خبرونه کې پر دې غږی گو چې اوسنۍ افغانستان د 1980 او 1990 کلونو له افغانستان سره په پرتلې څنګه کولی شي د طالبانو سره سوله وکړي. دا به واورو چې اوسنۍ افغان حکومت د پخواني ولسمشر ډاکټر نجیب د سولې له کوششونو څخه څه زده کړه کولی شي. زه بشیر ګواخم، د سولې پر لور خبرونې ته مو هرکلی کوم. د وژل شوي پخوانی ولسمشر ډاکټر نجیب الله احمدزی لور هیله نجیب د خپل پوهنتون او د پلار سیاسي روغې جوړې پالیسۍ د څېړنې په بنسټ خپل تازه چاپ کړی کتاب کې اوسنی افغان حکومت ته د سولې په برخه کې ځینې مشورې لري. په انګلیسي ژبه خپور شوی دا کتاب روغ جوړه او ټولنیزه درملنه نومیږي. د یو سل اویا مخو دا کتاب د هیلي د پوهنتون ماسټرۍ څېړنې یا تیسیس او د هغې شخصي ژوند یوه شریکه ټولګه ده. نوموړی مشال ریډیو سره په یوه ځانګړې مرکه کې ویل د هغې څېړنې ښیي چې د سیاسي پخلاینې لپاره د اوسني افغان حکومت کوششونه منظم نه او خواره واره دي.
د سولې رامنځته کولو لپاره باید ملي او نړیوال اړخونه سره جلا کړل شي. زما پلار په کامیابۍ سره دا کار کړی و. د پاکستان سره د سولې خبرې هغه مهال ملګرو ملتونو کولې. په اوس وخت کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د اړیکو کوم تار نشته، لږ تر لږه عام خلک ترې نه دي خبر. بله خبره دا ده چې د سیمه ایزو هیوادونو سره هم باید د روغې خبرې وشي او د دې لپاره کېدای شي دا یو چیلنج وي چې څنګه د پاکستان، چین، ایران، سعودي، روس او هند ګټې په پام کې ونیول شي. دا به څنګه کېږي؟ فکر کوم افغان حکومت د دومره ډیرو اړخونو د اداره کولو توان نه لري.
ډاکټر نجیب الله احمدزی د پرچم ګوند غړی و. هغه په ایران کې د افغانستان سفیر و چې روسي ځواکونو یې پر وطن حمله وکړه. کله چې د حافظ الله امین تر مرګ وروسته ببرک کارمل ولسمشر شو، نو نجیب هیواد ته وګرځید او په 1980 کال کې د استخباراتي ادارې خاد مشر شو. د دې دندې په مهال پر هغه د مخالفینو د شکنجه کولو تورونه پوره کیږي. په 1980 کې نجیب د ببرک کارمل په ځای په داسې مهال ولسمشر شو چې جهادي ډلو د روسانو وسلو او کمونیستي رژیم خلاف وسلواله مبارزه سخته کړې وه. نجیب له افغانستانه د روسانو وتلو دوه کاله مخکې په 1980 کال کې جنگیدونکو وسلوالو ډلو سره له مخکې موجود سیاسي روغې جوړې پلان نور پراخه کړ. شپږ میاشتې اوربندو شو، خو وسلوالو په آخره کې د نجیب د سولې وړاندیز رد کړ. هیله نجیب الله د دې ناکامۍ لویه وجه د جوړجاړي لپاره د ښکېلو هیوادونو پاکستان، امریکي، سعودي عرب او روس دلچسپي نه درلودل ګڼي.
What became even more interesting while my research and finding زما
پسیلنه کې یو پس را پورې خبره ماته مخکې راغله. هغه دا چې کله روسان په دې اوپېدل چې زما پلار د ملګرو ملتونو سره د ملي پخلاینې بهیر کې په اخلاص همکاري کوي او تیار دی چې ولسمشری پرېږدي، نو مسکو کوشش پیل کړ چې خپل لاس پوسی کسان واکته ورسوي. له دې وجې کورنۍ جګړې پیل شوې. ډېر خلک داسې فکر کوي چې زما پلار ډاکټر نجیب د کمیونستانو لاسپوسې و او هغه سره د روسانو ملاتړ و. ډېرو داسې فکر کوو چې روسانو په وتلو سره به سمدستي د نجیب حکومت هم ختم شي، خو تاسې ولیدل چې داسې ونه شول. بل حقیقت دا دی چې روسي پوځیان له افغانستانه ووتل، خو دغلته یې لاس وهنې بندې نه کړې او دا مداخله یې تر ډېره پورې آن د کورنۍ جګړې د وخته پورې روانه پاتې شوه.
د سولې پر لور
په پېښور کې د عوامي نېشنل ګوند یو مشر افراسیاب خټک کابل کې د ډاکټر نجیب الله سره ډېر وخت تیر کړی دی. خټک د نجیب سره په هغه وخت کې وو چې نوموړی د سولې د خبرو پلان عملي کولو لپاره کوششونه تیز کړل. هغه مشال ریډیو ته وویل چې د سیاسي روغې جوړې دا مذاکرات ځکه بریالي نه شول چې د پاکستان په شمول ځینو هیوادونو داسې نه غوښتل.
د افغانستان دولت شو چې کوم مشري شهید ډاکټر صاحب نجیب الله کوله، هغوی کوم واضح توګه باندې روغ غوښته او سولې دپاره ډېر یعنی داسې زړور ګامونه واخیستل چې حقیقت دا دی چې جګړه ورو ورو پای ته رسېده، خو اصل کې چې کوم خارجي لاسوهنې وې هغوی ترې نه کدل. ګورئ تاسو د جنیو معاهده وشوه، جنیو معاهدې له مخې شوروي قواوې له افغانستانه ووتې. هغه خلک چې چا به وویل چې د جنګ د شوروي قواوو راتګ په وجه شروع شوی دی، هغوی جنګ بس نه کړو، بلکه که تاسو ته خیال وي نو چې کله شروع کوو ته اصلي جنگ داغې نه وروسته شروع شو او هغې شاته خارجي هیوادونه وو، ګاونډي هیوادونه په خصوصا او د لرې هیوادونه په دې کې لاس لرو او هغوی غوښتل چې هغه غوښتل چې په افغانستان باندې لاسپوسي حکومتونه تحمیل کړي، یو قسم لاسپوسي حکومتونه کابل کې کړي.
د سولې پر لور
په 1992 کې په افغانستان کې د خونځي او رخصتیو کې هیله او دوه نورې کشرانې خوندې د مور سره د انګلیسي ژبې زده کړې لپاره هندوستان ته لاړې. ترې هلته سفیر وو. خو همدغه مهال ډاکټر نجیب په کابل کې د ملګرو ملتونو په غوښتنه د جهادي ډلو سره د روغې جوړې کولو لپاره له ولسمشرۍ استعفا ورکړه، خو خپلو بچو پسې هند ته لاړ نه شو. هیله وایي مور یې ورته د پلار د پاتې کېدو علت وښود.
فیصله داسې شی وه چې لومړی باید عبوري حکومت رامنځته شي، بیا به زما پلار کابل پرېږدي. زما یاد دی چې له مور مې وپوښتل چې پلار مې ولې زر نه شي راتللی، نو دې وویل چې هغه خپل افغانان په خالي میدان پرېښودل نه غواړي، خو عبوري حکومت رانغی. زما پلار موږ ته په یو خط کې لیکلي وو چې ملګري ملتونه افغانستان ته سولساتي ځواکونه نه شي رالیږلی، دوی لامل د پیسو نشتوالی ښودلی. زما پلار ورته وویل که زه له حکومته ووزم د عبوري حکومت خلک راشي او ویجاړي رامنځته شي نو څه به کېږي. ملګرو ملتونو ورته ویلي وو چې داسې به نه کېږي.
د سولې پر لور
خو همدغه څه وشول. جهادي ډلې له پاکستانه په 1992 کال کې افغانستان ته لاړې او په کابل کې د ډېر واک درلودو سره خپل منځي جګړې پیل کړې. هرې ډلې کوشش کاوه چې کابل ونیسي. د پاکستان، سعودي عرب او ملګرو ملتونو په مرسته د جهادي تنظیمونو یو شریک حکومت جوړ او برهان الدین رباني ولسمشر شو، خو جګړې ونه درېدې. د سولې پر لور خبرونې اوریدونکو، ډیر خلک داسې فکر کوي چې کله افغانستان روسان ووتل نو جهادي ډلو په آرامه د نجیب له حکومته واک اخیستلی شو، خو سیاستوال او څېړونکي افراسیاب خټک وایي داسې ځکه ونه شول چې دې ډلو سره د بهرنو هیوادونو مرستې وي چې هر یو یې غوښتل خپل ګروپ واک ته ورسوي.
د خارجي فشارونه نه وي او د جهان کې چې کوم سړه جګړه وه د هغې زور نه وي او لاسوهنې نه وي او د لویو قدرتونو خپلو کې چې کوم یو قسم د یو بل نه د غچ اخیستو تلاشونه وو، که دا نه وي نو دا ستراتیژي به کامیابه شوې وي، ځکه چې دې شاته ډېر واضح فکر موجود و.
د سولې پر لور
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. کله چې کورنۍ جګړې پیل شوې نو ډاکټر نجیب الله د ملګرو ملتونو په دفتر کې پاتې شو. دا غلور هله نجیب وایي دا مهاله د پلر سره په ډیره مشکله د خطونو په لیک در لیک اړیکې نیولې.
I always thought that he went there to take refuge because everybody says that.
مونږ ټول فکر کوو چې هغه د پناهګستو لپاره د ملګرو ملتونو دفتر ته تللې ده. هغه په خپل خطونو کې مونږ ته تشریح کړي چې په ملګرو ملتونو کې دغه پاتې کېدل کوم پلان شوی کار نه بلکې یوازې یو تصادف وو. په لومړیو شپږو میاشتو کې مونږ هیڅ اړیکه نه درلوده ځکه چې کورنۍ جګړه پیل شوه. بهرنیانو افغانستان پرېښود او زموږ خپل پلار سره اړیکې وشلېدلې، خو وروسته د ملګرو ملتونو په لاس مو پلار سره د خطونو له لارې خبرې کېدلې. تر هغه چې پلار مې د طالبانو په لاس وشل شو، څلور نیم کال مو هم داسې وکړل.
د سولې پر لور
نن سو شپږ نوي کال کې طالبانو کابل لونیو، حکومت یې اعلان کړ. دا حکومت پاکستان، سعودي عرب او متحده عرب اماراتو په رسمیت وپیژند. طالب وسلوالو په همدې کال ډاکټر نجیب الله د ملګرو ملتونو له دفتره راووس او وی واژه. ډاکټر نجیب الله به د خپلې ولسمشرۍ په آخري کلونو کې ویل چې که اوس سوله ونه شي نو افغانستان به یو نه ختمیدونکي جګړه کې ښکېل پاتې شي. دغه وړاندوینه رښتیا ثابته شوه. افغانستان کې د نجیب له مرګ یوویشت کلونه تیر شول، خو جګړه لا هم ودرېدلې نه ده. افغان چارواکي وایي پاکستان د طالبانو د ملاتړ په کولو سره سیمه کې د اور لمبې بلې ساتي، خو هغوی دا تور ردی. افراسیا پټک وایي که طالبانو کې د افغانیت حس وي نو باید ځان له بهرنیو هیوادونو وشکي او د ډاکټر نجیب الله د مذاکراتو څخه په زده کړې سره د اوسني افغان حکومت سره روغه جوړه وکړي.
اوس چې کوم شرایط دي، دې کې هم مشکلات چې دي، اصلي مشکلات هغه ناشی دي د خارجي مداخلو نه. چې کوم خلک چې بهر نه په افغانستان باندې ګیډه اچول غواړي، هغوی دا جنگ چې د خلاصېدو سره نه پرېږدي، ځکه چې افغانان خپلو کې کېږي نو یقینا جوړ روغه بوکي. څومره چې افغانان بهر نه جامد ښکاري یا یو قسم ته سخت دریځ ښکاري، دومره هغوی کې پرګماتیزم هم شته. هغوی کېږي یو بل سره نو یو نتیجې ته بهر وګورئ چې دا کې نه ستوتې نه پرېږدي بهر نه خلک. نو اوس زما خیال دا دی چې یو قسم ته د سړې جګړې یو نوی مرحله ده.
د سولې پر لور
هم دې سره له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه پای ته رسیږي. تر بلې اونۍ در سره زه بشیر ګواخ مخخه کوم. خوشاله اوسئ.
تلی پایمان دے جنگل تلی سرمان دے